السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د ازادي رادیو خبری مجلې ته موزه صفی ولستان ځای خره خلاص وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت او امریکایي تبع له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر امیری له ازادي دوه هرکلی کړی روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان سره د امیری له ازادي دوه د هرکلی ترڅنګ ویلي د په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده نن اسلام آباد د طالبانو د ځینو سیاسي او پوځي مخالفینو د یوې غونډې کوربه ده دا د ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي د راپور له مخې د شاوخوا شپږ دېرشو سیاسي مدني او جهادي څیرو دا غونډه چې پخوا ځنډیدلې اوس د دوشنبې او سهشنبې ورځو ته پلان شوې ده د امریکا د میشیګن ایالت په یو کلیسا کې په ډزو سره لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا پیښه د تاوتریخوالي وبا بللې ده د پولیسو یو مشر ویلیام رینی رسنیو ته ویلي د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی دغه چارواکي خبره پولیسو تر پیښې اته دقیقې وروسته بریدګار په یو پارکینګ کې په ډزو سره وواژه پیښه د مورمن په کلیسا کې شوې او رسنۍ راپور ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی او هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله په لوبه کې د پاکستان ټیم د یو سلو څلوېښتو منډو هدف ټاکلی و هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف ته ځان ورسو او اتلولي یې خپله کړه د هند لپاره د تلک ورما نه شپېته چټکې منډې د پام وړ دي د آسیا جام پای لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره نندارچیان ورته ناست وو خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حل تل وسته لشه د پروګرام د مطالبه معرفي ته ورزو طالبانو حکومت یو امریکایي تبع له خپل زندانه خوشی کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي ځینې نور امریکایان هم په افغانستان کې بندیان دي او د خوشی کېدو لپاره دوی کلکې هڅې کوي د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربه ده او د آسیا جام هند وګاټه هندي لوبغاړو له محسن نقوي نه چې د آسیا د کرکټ شورا مشر دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم دی د اتلولې کپ وانخیست
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو احوال مطلب ته د طالبانو حکومت یو امریکایي له زندانه خوشی کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تبع امیر امیری له ازادیدو هرکلی وکړ مارکو روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان سره د امیری د ازادیدو د هرکلی ترڅنګ ویلي د په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم یک شنبه نه وخت اعلان کړی چې د امیر امیری په نوم یو امریکایي تبع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د غیر مترقبه سفر پر مهال له زندان آزاد شوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ادم بولر سره په لیدنه کې ویلي د هغوی حکومت د ادباو مسایلو ته له سیاسي زاویې نه ګوري بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د حل په لټه کې دی نوموړي دا اقدام د مثبت پرمختګ په لور یو ګام بللی او د قطر د دولت له اغیزمن رولې مننه کړې اعلامیه همدارنګه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي له قوله لیکلي نوموړي د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی او دایې یو ښه شیبه بللې طالبانو وروسته له هغه دغه امریکایي تابع د خوشي کولو خبر ورکړ چې څو ورځې د مخه د ادم بولر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د بندیانو د تبادلې په اړه سره ته ورسېدل د راپور له مخې تازه خوشی شوی امریکایی امیر امیری د 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې امیر امیری کله چیرته اولی نیولی و د امریکایي تبع او څلور نور تر دې مخکې سږ کال د قطر په هڅو او منځګړیتوب د طالبانو له زندانه خوشی شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د بندي امریکایانو په خلاصون کې د قطر د هڅو د ستاینې سربېره ویلي دا اقدام د امریکا د ادباو د غیر قانوني توقیف د مخنیوي لپاره د دوی د ادارې هغه هوډ ښکاروي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي فرمان سره لا تقوی شوی د هغه خبره کته هم دا یو مهم ګام دی، خو لا هم نور امریکایان په افغانستان کې په غلط ډول توقیف شوی. ولسمشر ترامپ تر هغه وخته آرام ونکړي څو چې زموږ ټول نیول شوي اتباع بیرته خپلو کورو ته ستانه نه شي. یو له دغو امریکایانو چې له شاوخوا دریو کلو په افغانستان کې بندي دی محمود شاه حبیبي نومیږي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ تازه ویلي د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر امیری په خوشی کېدو خوشاله شول او په دې هیله دي چې محمود هم آزاد شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد حبیبي ویلي موږ د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا لوړ پوړو چارواکو منندوی چې په وار وار موږ ته ډاډ راکړی چې له طالبانو سره هر ډول معامله به ټول یا هیڅ وي او دوی موږ ته په څرګنده توګه اطمینان راکړ چې دوی به زما ورور شاته پرې نږدي. محمود حبیبي چې د جمهوریت تر سقوط مخکې د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤول هم پاتې شوی، تر نیول کېدو مخکې په کابل کې له مخابراتي شرکت سره د قراردادي په توګه کار کوو، خو په 2022 کال کې لا درک شو. د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی او د حبیبي کورنۍ ویلي طالبانو هغه بندي کړی دی. طالبانو بیا د حبیبي په نیول کېدو بې خبري ښولې او ویلي دي په دې نوم له هغوی سره څوک نه دي بندي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو بنسټ نن د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو د غونډې کوربتوب کوي. دا غونډه چې سرلی کې د یووالي او باور په لور ده، د افغانستان لپاره د ښځو په نوښت جوړ او د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا یې کوربتوب کیږي. دا چې په دې دورځنۍ ناسته کې به پر کوم موضوعاتو بحث وشي په دې راپور کې به واوري.
د یووالي او باور په لور تر سرلیک لاندې د ورځنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پیلېږي. دا ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي دې غونډه کې به ګډون وکړي. د دغو دواړو بنسټونو د ګډې اعلامیې له مخې د غونډې موخه د افغان ښځینه او نارینه رهبرانو او پاکستانی سیالانو او متنوع ډلو ترمنځ د جامع خبرو اترو هڅول دي تر څو جامع خبرې اترې متقابل تفاهم او دوامدار همکاري پیوړی سي. د خبر پاڼې له مخې د غونډې لومړۍ ورځ به افغان سیاستوالو ته ځانګړې سي چې په دې ناسته کې به د ثبات او قانون د حاکمیت لپاره به ګډ اصول تعریف او د ښځو پر حقونو او ګډون به پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړي. په دویم ورځ به ورسره پاکستانی استازي هم یو ځای سي چې بحثونه باید د باور رامنځته کولو، د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلن باندې متمرکز وي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د خلکو ترمنځ سوله کولای سي، د ملتونو ترمنځ او بالاخره د هیوادونو ترمنځ سولې ته لار هواره کړي او د خبرو اترو، ګډون او همکارۍ ته لومړیتوب ورکولو سره به دا نوښت وکړای سي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د قوي او ګټورو اړیکو لپاره لار هواره کړي. د افغان ګډونوالو نمونه لا نه دی اعلان شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې مدني فعال سید اشرف سادات وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی او تحقیقي بنسټونه غواړي چې د طالبانو د مخالفینو نظرونه وڅېړي.
در 4 گذشته فرصت گفتمانی بین سیاستمداران و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستان وجود نداشته.
په تیرو 4 کلونو کې د افغان او پاکستانی سیاستوالو او کارپوهانو ترمنځ د خبرو اترو فرصت نه دی رامنځته شوی. اوس څېړنیز بنسټونه غواړي پوه شي چې د طالبانو د مخالفینو نظر د پاکستان د چلند په اړه څه دی او کومې اندېښنې ممکن د دوی په نظر کې وي چې د پاکستان د سیاسي افکارو سره برابرې وي. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان ځینې غوښتنې د طالبانو لخوا نه دي پوره شوي او د پاکستاني سیاستوالو او فکری او سیاسي غورځنګونو ترمنځ اندېښنه شته چې طالبان نه غواړي د هغه لپاره ځواب ویونکي واوسي.
ټاکل شوی وه چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو او د ګډونوالو د ویزو ستونزو له امله وځنډول شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شفقت علي خان مخکې ویلي وه چې دا موضوع د دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د کرکټ مینوالو ته هندوستان د نهم ځل لپاره د آسیا جام د کرکټ اتلولي وګټله. په ای لوبه کې د پاکستان ټیم د 120 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو په وروستي اوور کې هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د هند لپاره تلک ورما 90 چټکې منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د آسیا جام په لوبه دوبۍ کې وشوه او لسګونه زره ننداره چان ورته ناست وو. د آسیا جام د هند او پاکستان د لوبو پر مهال تل غیر معمولو حرکاتو او پیښو سره مخ وو. په ګروپي او څلورو غوره پړاوونو کې هندي لوبغاړو یو هم له پاکستاني کرکټرانو سره لاس ورنه کړ او آنی خبرې هم سره تبادله نه کړې. په پایلو به کم هندي لوبغاړو د آسیا د کرکټ د شورا له مشر محسن نقوي څخه د جام له اخیستلو ډډه وکړه. محسن نقوي د پاکستان د کرکټ بورډ مشر او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی. هندي لوبغاړو له جام او مډال پرته عکسونه واخیستل او خپله بریا یې ولمانځله. خو پاکستاني لوبغاړو بیا انفرادي شکل د دویم مقام مډالونه په غاړه کړل. په پایلو به کم هندي کپتان له پاکستاني کپتان سره لاس ورکولو ډډه وکړه. هغه کار چې د په دوو مخکنیو لوبو کې هم کړی وو او علت یې د کشمیر د پیلګام ترګریز پیخه بلالی وا چې په خبرې په ژوند کې تر ورزشي احساساتو هم ځینې پورته مسائل وي چې باید په پام کې ونیول شي. سوریا کومار یادو مخکینه یو بریا د پلګام د بریټ قربانیانو ته ډالۍ کړه. هغه بریټ چې هندي چارواکي وایي په پاکستان کې میشت ترګرو ډلو تر سره کړي او لزګونه ملکیانو او ځینې فوجان پکې مړاوټه پیان شول. د لوبي تر بری ورسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د لوب په میدان کې د سندور عملیات نتیجه یو شاند هند وګټله. سندور هغه فوجي عملیاتو چې د پلګام د بریډ د غچ اخیستلو په هدف سږ کال اپریل میاشت کې هند د پاکستان د خاورې دننه د ډرون او توغندیو په وسیله ترسره کړل او ادعا یې وکړه چې ترهګري ډلې په نخښه کړې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت یو شمیر افغانان وایي دغه کمپونو د لمنځوړلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکړل شوی خو اورېدلی دي چې پاکستان په دې واد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شو پنډغالو د لمنځوړلو پریکړه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
اندېښمن ډېر اندېښمن دی چې اندېښمن دي چې خلک دوی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې میشت عبدالصمد وایي د پاکستان وروستۍ پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندېښمن کړي. دوی وایي درې ورځې وړاندې په دې کمپ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی خو په خبرې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړ شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
نو د احمد خدای شه د ممکن چې بخي وسه یو دغه پیګه ټول الو زلو گاډو پسې کوي کنه چې گاډي ترانسپورت پیدا شي وسه. نو ټول خلک پریشان دي چې خدای نه خواسته اونې کې چې موږ باندې پریشان نو کې موږ به دې تو شي. خالي میډیا خبرې ما اوریدلې دي د حکومت ته وسه موږ سره ناسته نه ده کړې خبرداري ده چې نه درکړي شروع کړم پیسې ختم شو او نور تاسو یو وځي مخکې راتله دغه کوله چې مسات تاسو وځي.
عبدالصمد دا هم ویل چې لتیرو څورځو رئیس له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوه. د خیبر پختونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم لور تاندخنې سره مخ دی. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د لدی هیواد د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
موږ ته ویل شوی دی دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی اوبه او مکتب شپخانه بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوی نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې باید موږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپتمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. دا ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1900 لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوي وو چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار ویان قیصر خان افریدي ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 200 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې لسګونه زره د پی او آر او افغان تابعیت لرونکو کډوال پکې ژوند کوي. د دې شورا رئیس بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل خی پاکستان دغه کمپونو د تړلو د پریکړې په دوام دغلته په کډوالو د برېښنا او ښوونځیو په ګډون هر ډول اسانتیاوې بندې کړي.
ممکن کېدی چې بجلی بنده کړي، ممکن دلته څه سهولیت وي دغه بند کړي. دلته کمپونه دوه قسمه دي، یو په دولتي ځمکو دي، سرکاري ځمکو باندې، او یو چې دي دا په شخصي ځمکو دي. نو شخصي ځمکو دا خلک کرای ورکوي، دولتي ځمکې چې دي په هغې باندې به دوی زور راوړي چې ځمکه خالي شي. که نه
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې په تدریجي او باعزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي، سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هره ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینو خبریالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو وایي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد به د بیان ازادي له اړخه نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه
نه ده حل شوی. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. خو هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالانو ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشرې کړي، پورې کړي، تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هېڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، مدنی ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیداً د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیته شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو 4 کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي، دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به راستبدل زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کېږي. خو افغانستان کې چې ادا کېږي، خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی، پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول سوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
یو آسمانی کانه چې اټکل کې د پسوراتونکو کلو کې به له ځمکې سره ممکن ولګیږي او ډیر زیات ورانه به وکړي، اوس ویل کېږي چې ښایي له سپوږمۍ سره ټکر شي چې په دې ډول د ځمکې کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا فضایي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې ښایي دا کانه له ځمکې سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 4% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانه به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستورو مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانې مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګې شي. که داسې څه کېږي نو د دې کانې په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2028 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کانې په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګې شي. د محاسباتو له مخې یو میگاټون اټوم بم کولی شي چې دا کانه ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2030 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لاند وخت دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچيري یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
بیا هم یو جالب رپورت دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلی دي. یو شمېر ساینس پوهان وایي که چیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کاله پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان 4 لک کاله مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوې دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دینوي څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه 1 میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوي ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دانوي څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپري هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپري معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپري له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملما دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زړه مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه او کیلون اصلي وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره پلی کوي. ما
شهاب صاحب تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی
چرتم ادبیات لستدي.
مننه زه خو د خوستلایت کې زمونږ د دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1993 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مو په شپږتیا کال کې فارغ شوی ما.
او بیا مور سنور زده کړی چرته کړی دي؟
زده کړی به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه څنګه فارغ شوم نو دا غو نورسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ما دا غو نورسته په همدې شغلات په تون ادبیات پونځي کې دوه ساعت صفات مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل په تون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم او د خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړی. دا غي خبره ورسته بیرته چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په هغه امتحان کې بریالی شوم نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړې.
د ډاکټرې تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د دکترا تیزیس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان او په دغې باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیزیس چاپ شوی دی؟
دا تیز خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه ده چاپ یوه برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه و او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبه صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د خپل ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانیه کړل چې زه په دغه برخه کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله، نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي سي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره سوي، دا کوم دي؟
ډېر زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی، یعنی اشعار یې چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر خپل دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار یې چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی، ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب، که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
خپل ذوق او علاقې سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و چې رابطې، یا تلیفون هم نه و بیخي. نو زه سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغې کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل سي د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره سول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخښئ شهاب صاحب، یو خو سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه و چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه و؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په پرداد کې یا په دین ستاب کې تغیر شي یا په تدریس کې دغه دغه نه شي ولنه غځو په طبيق ځینی شین به خو داسې دې تحقیق نه
ځینی کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري په حفظ باندې اتکا کوي یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیات له څلورم صنف نه ورسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پانځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپیږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کښې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کښې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه یې زده کړي دي تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او هغه خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغسې نقدي غونډو ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو ګاونډیو ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال در وغواړئ او چې هغوی هم له محصلینو سره خپلې تجربې شریکې کړي او په دغسې غونډو کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډېر څه نور هم ترلاسه کړي
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړي د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه یې وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه یې دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته را وغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبري سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډېره ښه خبره ده او دا د ادبیاتو دپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډېر ښه رول لوبولی شي
یو خو دا داسې تاسو نور استادان در غواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چېرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو. مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی، پیغه وخت کې سه استاد رشتین، پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځه کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لری ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که درو غواړي بهتره به نه وي؟
ډېره به بهتره وي. دا کار داستا د خبرو نه ما دا فکر واخیستلو، مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحي د علوم اکاډمي یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلین دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا مشران تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوې دي، نو یعنی ډېر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي، او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې؟
ډېر راته ښه ښکارېږي، او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی، او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختم امیدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو، نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپله تدریس کوم، زما چې اثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی، او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی، د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی، کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي، چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغسې مې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي، خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې، او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیا یم، نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصرې دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعاتو او دغه کارونه او بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ولې نه تدریس هم کړی که هغه اوښتون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په دې پړاوونو کښې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن ورته نده کړي چې سړی په هغې کښې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزیو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالی دلی دی دوی ډیر کلی موضوعات راخلی بیا سه کله خبری ورسره کومه مثلا ما سه خبری ورسره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسیس کې فکر نه کوي سه یو څه له د کلی توبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسیس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسیس لیکي له کلیاتو راووزي، مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسیس لیکي، دی به ممکن په دې خپل تیسیس کې دا شیان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي دا د دغه هم راواخلي. فکر نه کوي سي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسیس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسیس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسیس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسیس هغه یې چې رحمان بابا عرفان چلنج کیسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پرېښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله او په غونډه کښې زموږ د محصلینو د مونوګرافونو موضوعات هم وو او په هغې کښې داسې موضوعات وره کړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات وره کوي. یو لیکلي وو چې په لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد سم وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کښې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کښې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کښې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کښې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کښې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم همداسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. خو اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره په ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کښې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواوو په مختلفو برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره در ښیي. لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره په دغه برخه کښې کار وکړي او هغوی دې تشویق کړي.
تاسو د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو په څلورم صنف کښې اوس څو محصلین لرئ؟ شمېر یې څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کښې اوه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کړي، اوه دېرش تنه دي. بلې
دا اوه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږېدلې وي، نو اوه دېرش کتابه به لرو یا اوه دېرش رسالې به لرو کال ته، که نه همداسې ده وه. ډېره مننه ډاکټر صاحب شهاب چې په دې خپرونه کښې مو برخه را سره واخیسته.
الله تاسو ښه لرې، خوشحاله اوسېږي. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو موږ ته وخت راکړ.
پښتو څنګه عجیبه ده، پښتون داسې عجیبه ده، په هستۍ کې بادشاهي کړي او په نیستۍ کې نوابي، په یو تن کې دوه مزاجا، یو د شا بل د گدا دے، بید چر سو نہ ملندے، بے شراب و شرابی،
¶¶ کب مستی کبا خمار کبا دیش کب مستی کبا خمار کبا جندے سے مکین سکار کبا جندے سے مکین سکار کبا دیش کب مستی کبا خمار کبا دیش کب مستی کبا خمار کبا جندے سے مکین سکار کبا بندے سے مکین سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
انتظار کوا ہر نتیجے تا انتظار کوا چندے سے مکین ستار کوا چندے سے مکین ستار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا چندے سے مکین ستار کوا چندے سے مکین ستار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا